ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار وو بجې شوې. له همدې شېبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ ده. د 1409 هجري لمریز کال د غبرګولي یا جوزا د میاشتې درېمه ده چې د 2013 میلادي کال د میل 23 سره برابر ده. نوري اس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اولی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اسلامي همکارۍ او د سازمان مشر په کندهار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ چاودنه په سخت ټکو وغندله. د عراق د پلازمېنې بغداد په یو پارک کې نن سهار په یوې ځان وژونکې حملې کې د یو افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
موږ د مارچ په تاریخ کې انشاء الله د شان د تورا چې پېټن کې جوړه ده د کاندیدانو د ثبتنام لړۍ پیل کیږي. او دا د موږ مارکټ ته په کابل کې او د کمیسیون دفتر ته او د رقم ته په ولایاتو کې زمونږ ولایتي دفترونو ته تشریف راوړي.
د کاندیدانو د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د غبرګولي یا جوزا له 15 متر درويشتمې پورې وخت ټاکل شوی دی. که چیرته د کاندید اسناد له ټاکلو اصولو سره سم وي هغه به د تلې په 28مه په انتخاباتو کې د ګډون حق ترلاسه کړي. او که چیرته د چا د عمر ستونزه وي یا هم په کوم جرم تورنو د هغه نوم به د کاندیدانو له لست څخه لرې شي. د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس یوسف ال اوسیمین په کندهار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. د کندهار ښار په 14مه امنیتي حوزه کې د سیشن بي په ورځ هغه وخت په یو سرای کې چاودنه وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو له بمونو ډک یو موټر نیولی و. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکارۍ او سازمان پرون خپور کړ له لویې سره پکې په افغانستان کې روسي خونړۍ او ځانمرګي بریدونه چې ملکي او حکومتي کسان پکې پنهښ شوې دي غندل شوې دي. دغه سازمان چې مرکزی دی سعودي عربستان په جده ښار کې دی وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د افغانستان ثبات او پرمختګ ته ژمن دی. ټاکل شوې ده چې دغه سازمان له سعودي عربستان سره یو ځای په جولای میاشت کې د افغان سولې په اړه یو کانفرنس جوړ کړي. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو او د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر په وینا دا مسله د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کولی شي. اشرف غني چې پرون په ارک د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژه ماتي لپاره وربللي وو دغه راز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو فضا باید مناسبه او له تعصب پاکه وي. ولسمشر په دې کتنه کې بیا په دې ټینګار وکړ چې د استادانو او ښوونکو د هستوګنې مسله ډېره مهمه بولي او پر هغې ډېر غور کېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ الشوله سیمه کې وشوه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د السومریا تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قوله وویل چې عراقي پولیسو د سقلویه پارک ته د دغه ځان وژونکي د ننوتو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د روژې په میاشت کې اکثره کسان تر ناوخته له کوره بهر تېروي او د سهار نري لپاره رستورانتونو ته ځي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي. مایک پومپیو پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل
We will not tolerate Russian interference in our 2018 elections.
موږ د امریکا د کانګرس د 2013 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله نشو زغملای. ډېرې هڅې شوي او ډېرې به وشي. څه شی چې باید ترسره شي هغه دا دی چې د روسیې د روانو هڅو په وړاندې مناسب تدابیر ونیول شي. د امریکا ځینو استخباراتي سرچینو د تیر میلادي کال د جنوري په میاشت کې دا نتیجه واخیسته چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حق کولو له لارې مداخله کړې ده، خو روسیې بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د روسي جاسوس لور چې په بریتانیا کې مسمومه شوې وه وایي درملنه ورو او سخته وه. یولیا سکریپال پرون په یو بیان کې چې رسنیو خپور کړ په ورته وخت کې هیله څرګنده کړه چې یوه ورځ به بیرته روسیې ته ستنه شي. یولیا او د پلار سرګي سکریپال د مارچ میاشتې په لومړیو کې د بریتانیا په سالسبری ښار کې بېهوشه وموندل شول. بریتانیا پر روسیې تور پورې کړ چې دا کسان یې مسمومه کړي دي او د همدې لپاره یې له خپلې خاورې په لسګونو روسي ډیپلوماتان وویستل. روسیې دا تور رد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. د افغانستان دفاع وزارت د یوې نړیوالې مؤسسې هغه راپور تاییدوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د ننګرهار په شمول په ځینو ولایتونو کې قانونه کیندي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقې ته لاره هواره شي.
We seek to work with as many partners, friends, allies as possible to achieve the common objective of stopping all of Iran's nuclear and non-nuclear threats.
او د خبرونه په روسي برخه کې هم د ژوند رنگونو یو نوی برخه ده خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتېدو بهیر په دوو ورځو کې پیلېږي. دغه بهیر به د همدې میاشتې یا د جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د اتلې یا میزان د میاشتې په 28 نېټه ترسره شي. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان دي د شنبې په ورځ په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي چې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبری سیاد ازادي راډیو ته وویل
او دا اسناد د غوښتنې وړ یو څه دی چې ارزیابي کیږي د شکایت د کمیسیون سره شریکي کې چې تاسو دغه شروع ته لپاره چې د کاندیدانو لپاره قانون ته نظر کې نیولې دي چې دوی دا د عمر له حاجه دا د کوم جرم باندې به محکوم شوی دي د پلاتین څخه ورسته ابتدایي لیست اعلان دی او ورسته دی چې نهایي لیست کاندیدانو اعلان دي.
شغلی سیاد په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د کمیسیون د نن غړي پر روان بهیر انتقاد لري. د کمیسیون مرستیال معاذ الله دولتي ادعا کړې ده چې ولسمشر د دوی په چارو کې مداخله کوي. دغه تور د ولسي جرګې یو شمېر وسني غړي هم اندېښمن کړي دي. په دې ډله کې پرون زهیر سادات د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل پارک ځینې کړي او په خاصه توګه ولسمشر غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په سرسره کېدو کې حداقل شفافیت په پام کې نیسي له مخې لري کړي تر څو د خپلې خوښې کسان پارلمان ته راولي. له اصولو سره سم په کار دي چې د کمیسیون دننه اختلافات د رایو د اخیستو له لارې حل شي، خو د ولسمشر د مداخلې تور د کمیسیون رئیس بې بنسټه وباله. شاغلی سیاد وویل
دا خبره د پخلاکه باندې راځم دا کیدای شي د شخصي نظر ووسی چې د افغانستان د نړیوال جمهور او د دولت رهبری هیڅکله هم د دې کوشش نه کوي چې د ټاکنو د خپلواکو نسل په چارو کې مداخله وکړي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه په همغه اوضو کې ترسره شي چې په تیرو انتخاباتو کې ټاکل شوې وي، یعنی هر ولایت د یوه حوزه وي او د کوچیانو د لسو څوکیو او د هندوانو او سکانو د یوې څوکۍ لپاره ټول افغانستان یوه انتخاباتي حوزه ده.
و امریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولی شي چې د دوی دفترونو ته ورشي. دغه لړۍ د جولای له 15مې پیلېږي او تر 22مې به دوام وکړي. پکتیا ولایت د ولسمشر د سلاکارانو یو پلاوی تللی چې د راتلونکو انتخاباتو او د نوملیکنې د روان بهیر په اړه د خلکو ستونزې او غوښتنې واوري. دغه پلاوی سره په کتنه کې قومي مخورو او قومي مشرانو هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو او مدني فعالانو د مرکزی حکومت د سلاکار وزیرانو یوې ډلې سره په ګډه غونډه کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په کتو د نوملیکنې بهیر وغځوي. قومي مخورو په یاد ولایت کې د پیژن پاڼو د ویش د ګړندیتوب او د نوملیکنې د مرکزونو د کارکوونکو د شمیر د ډیرېدو اړتیا هم له ورغلي پلاوي سره شریکه کړه. ویناوال وویل په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه لږ دي او کډیر نشي، نو دوی اندېښنه لري چې ممکن یو زیات شمیر خلک د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې له ګډون بې برخې شي.
خلکو غوښتنه وکړه چې انتخابات یو ځای شي، مگر دیتا چا جواب نکور. اوس بیا یو تعداد خلق زیادا پیمانه باندی بیا برخی کیزی. دی ملک ولسوالی دیر پراخی او دیر نفس لری، متاج پانا چی دی واج پاپ ولسوالی که دی سفتی اوال مرکزون کم تاکیلی دی دا مرکزون دی مخترازیات که
دور ورسونه خج آمد دیدی پارا دیدی چی خپل تذکره وقت سبت نامو کی او مخپل باید ثابت کن ولی زمون دی پارا ایت امکانات نشت.
په غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل د یاد ولایت ولسونه د نظام ملاتړي او د حکومت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستي او اوس هم باور لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به د دې خلکو ونډه ډیره وي.
نیمونږ ولسونه جراب وزیر صاحبانو د نظام کلک ملاتړي دي. نظام د دې نظام په جوړولو کې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده. شعور ویښ شوی ده او په دې ملي پروسه کې دوی کافي پوره ونډه اخلي. ولایتي اداره موږ نظامی قوتونه د سرونو په بایده تاظیره ده چې دې ملي پروسې نه دفاع وکړي، تاسو ته زمینه برابره کړي، تاسو ته حقوق درکړي.
بل لوري ته پرستنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ډاکټر نبی مصداق د پکتیکا د ولسونو احساس او پټاکنو کې د پراخه ګډون شمنه وستایله او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به تر ولسمشره ورسوي.
د دغو ټولو مشکلاتو په موجودیت سره باید هر یو کوشش وکړي چې نوم ثبت کړي، تذکره واخلي او موږ هم نام خدای دغه مرحله ته رسیدلی یو چې تذکره او عکس او د هویت ثابتول دا ضروري کارونه دي. او انشاءالله استاسو دغه هر غوښتنه به رئیس جمهور ته به موږ وړاندې کوو.
ډاکټر نبی مصداق وړاندې ویل چې حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده لري او په خبرۍ په دې برخه کې د هر ډول ستونزو د رامنځته وړلو په هڅه کې دی. د افغان ولسمشر د څلور سلاکار وزیرانو په ګډون یاد پلاوی په داسې حال کې د ټاکنو پروسې د شفافیت او پر وړاندې د پرتو خنډونو د حلولو په موخه پکتیکا ته سفر کوي چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند او په ځینو نورو کې بیا د نوملیکنې د موادو او مامورینو مخت موجود ده.
چی خواهش رو چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مختن
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د دې پروگرام وارده، په دې پروگرام کې بیا هم پر دې خبرې کوو چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان د ګاونډیانو سیاستونه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان د ګمارل کېدو په اړه لیکلي دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي جنرال سکاټ میلر به چې یو تجربه کار عملیاتي سرتیری دی، نه هم کس وي چې په تیرو 12 کلونو کې به د افغانستان د جګړې مدیریت کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په عراق، افغانستان او سومالیا کې خدمت کړی او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په خاطر شهرت لري. د ډیلټا یا ډیلټا فورس د لوړ پوړي نظامي قومندان په توګه کار کړی. د وال سټریټ جورنال په وینا امریکا د 2013 کال په لومړیو کې په افغانستان کې خپل حضور زیات کړ او همدارز یې دغه هیواد ته شمیر بی پیلوټ الوتکې، تجهیزات او شاوخوا زر عملیاتي سلاکاران ولېږل. ټایم مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د ډګر جنرال سکاټ میلر د ټاکل کېدو په اړه لیکلي دي. مقالې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه وګمارل شي. مقاله لیکي چې د میلر ټاکنه دا ښیي چې د ټرمپ اداره د پخواني طرز العمل څخه راوتل غواړي. میلر لسیزه د کوماندو ټیمونو مشري کړې ده، له بهرنیو متحدانو سره کار کړی او د استخباراتي ادارو سره یې همکاري کړې چې سختریزې ډلې هدف وګرځوي. میلر له تیرو 2 کلونو راهیسې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو قومنده پر غاړه درلوده. دا هغه پوځي اداره ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې واحدونه څاري. د ټایم مجلې مقاله لیکي چې په راتلونکو اونیو کې په دې اړه د رسمي اعلان تمه ده. میلر 55 کلن دی او له هغو لومړیو امریکایي نظامیانو څخه دی چې په 2000 لومړي کال کې پر پینټاګون او ورلد ټریډ سنټر تر حملو وروسته افغانستان ته ولاړل. برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل لیکلي د امریکا د سنا له خوا د 55 کلن سکاټ میلر د تاییدېدو په صورت کې به دی د جان نیکولسن ځایناستی سي، هغه مقام چې په هرو 2 کلونو کې تغیر کوي. د ډیلی میل په وینا افغانستان ته د میلر ګمارنه په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پر وړاندې سخته مبارزه کوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه د سکاټ میلر ګمارنه نه ده اعلان کړې، خو امریکایي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل سوی دا خبره تایید کړې ده.
ازادي رادیو اوریده سهار و بجه اولس دقیقی دی. د افغانستان دفاع وزارت د گلوبل ویتنس محسی د راپور د تایید تر سنگوهی چه د اسلامی دولت دلی یادایش د ننگهار اپ گردون پزینو ولایتونو که کانون کنده. د وزارت سرپرست ویان محمد جنرال محمد رادمنش پرون ازادی رادیو تو ویل چه دایش او د دولت نوری وصلوالی مخالف دلی د کانون لار زنون تمویلوی. د گلوبل ویتنس ننیوال محسی پی و نوی راپور که ویلی چه دایش د عربستانی او پاکستانی انجینرانو په همکاری د قانونو کیندل پیل کړی دی. نور تفصیل دی یوسف خان زادران پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وی اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د ځینو قانونو په کیندلو پیل کړی دی. ښاغلی رادمنش چې د چهارشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د داعش تر څنګ د دولت نورې وسلواله مخالفې ډلې هم د افغانستان له قانونو ګټه اخلي. نوموړی د ګلوبل ویټنس موسسې د روسي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړی دی وایي
ما هم یې نظر تایید میکنیم که
موږ هم دا نظر تاییدو چې داعش او نور مخالفې ډلې تل په همدې برخه کې خپل هڅې لري چې سرمایه ترلاسه کړي او بیا د همدې پیسو له لارې وسلې او چاودیدونکي توکي له افغانستان څخه بهر وپیري.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل ویټنس په نوم یوې غیر دولتي نړیوالې موسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي داعش د عربستاني او پاکستاني انجینرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کیندل پیل کړي دي. د دغه موسسې په راپور کې د ځینو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راغلی دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د ننګرهار په ځینو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً د قیمتي ډبلو ویستل پیل کړي دي. دغو افغانانو ګلوبل ویټنس ته ویلي داعش هغه سیمې نیولې دي چې هلته قانون دي. د قانون د وزارت له وینا عبدالقدیر مطفي سره په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه وصل شوه، خو ښاغلي مطفي وویل د افغانستان د قانون وزارت به په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې خپل نظر څرګند کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د طبي سرچینو او چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغان دولت ټولې وسلوالې مخالفې ډلې د دغه هیواد د قانون څخه استفاده کوي. د ده په وینا اسلامي دولت ډلې یادایش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کنټرول لاندې سیمو کې د ځینو قانونو په کیندلو لاس پورې کړی دی.
در ننګرهار هم شواهد و مردما برای ما چیز آمده که
په ننګرهار کې ځینې شواهد او د خلکو څرګندونې ښکاره کوي چې داعش د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له قانونو استفاده کوي. موږ څو ځله د قانونو سره چارواکي په همدې اړه خپل کمیسون ته راغوښتي. دوی راغلي خو زموږ اندېښنو ته یې ځواب نه لره. څلور اونۍ کېږي چې دوی ته مو بیا بلنه ورکړې خو تروسه موږ ته هېڅ ډول ځواب نه دی راکړی. نوموړی وایي د ننګرهار ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې هم قانونه د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا کیندل کیږي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي افغانستان د ټریلیونو ډالرو په ارزښت قانونه لري چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد د 3% قانوني قیمت 3 ټریلیونه ډالره اټکل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اداري اجراتو قانون توشیح او په رسمي جریده کې خپور شو. د افغانستان د عدلي وزارت ویان پرون د دې قانون د تشریح کولو په مهال خبرلانو ته په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل د خان محمد سین پر راپورټ کې اوري.
اداري اجراتو پورې د مربوطو چارو تنظیم، د خلکو او ادارې ترمنځ د اړیکو رغول، د خلکو له حقونو او مشروع ګټو څخه دفاع او د دغو حقونو او مشروع ګټو په اړه د اجراتو اطمینان او داسې نور د دغه قانون عمده برخې دي. د اداري اجراتو قانون د عدلي د وزارت ویاند امان الله ریاست د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته تشریح کړ. د وویل په دغه قانون کې ټول هغه حقونه چې خلک او په تېره اداري کارکوونکي په یوې ادارې او ادارې پر خلکو او کارکوونکو لري ځای شوي دي. ښاغلي ریاست په دغه قانون کې د خلکو د ذکر شوو حقونو په اړه وویل:
در صورتی که یک فرد متضرر میشه به اداره شکایت بکنه. اگر اداره برای جدی نگرفت و یا رد کرد
دو بل که یو کس زیان مومی اداره ته د شکایت که اداره جدی و ننیولا و یا رد کرد او د شکایت کون که دلیل قوی و غختلی چه د موضوع پاره نور اجرات هم وشی کولیش محکمه ته مراجعه وکړي. محاکم د اداره اجراتو له قانون سره سم د هغه کس شکایت ته رسیدگی کوي.
محاکم در راستای رسیدگی به شکایت او فرد رسیدگی میکنه.
خاغلی ریاست وویل دغه قانون چې افغانستان په خوا تر دې دغه شان قانون نه درلود 15 فصله و 15 اویا ماده لري. د ده په خبره د اداري اجراتو قانون د هیواد د اساسي قانون د موادو په پام کې نیولو سره جوړ شوی او د روان لمریز کال د سرطان له 15 څخه نافذ ده. د وویل دغه قانون د لومړي ځل لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا مطرح د عدلي وزارت تنظیم کړی او په دې وروستیو کې توشیح او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د حقوقي چارو پوهان وایي یو قانون هغه وخت خلکو او حکومت ته ګټور ثابتېدلی شي چې په سمه توګه پلی شي. د دغو کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل:
یو ښه اقدام دی په مجموع کې. هر قانون چې کله وضع کېږي د یو تقنینی ضرورت په اساس باندې وضع کېږي، یعنی موږ یو ساحه د کار باید ولرو او د هغه د تنظیم لپاره باید قانون وضع کړو. خو د قانون اغېز هغه وخت کې د چارو په ښه والي باندې موږ کولی شو چې ثابت کړو چې قانون تطبیق شي. واقعا
د افغانستان د حقوقي چارو پوهانو ډیر ځلې ویلي چې افغانستان د اجراتو په ډیرو برخو کې ګټور قوانین لري، خو په خواشینۍ سره چې ډیر ځلې له ځینو عامو خلکو او حتی په ځینو برخو کې د حکومتي چارواکو لخوا تر پښو لاندې کیږي. د ښاغلي هوډمن په خبره دغه قانون باید خلکو ته اجرایوي ضمانت ورکړي، خو د عدلي وزارت وایي دغه قانون به د هیواد په ټولو ادباو یو شان پلی شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقتنامې ته لاره هواره شي. مایک پومپیو پرون په داسې وخت کې دا خبره د امریکا د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په همدې ورځ وویل چې تر ټولو غوره لار چې د ایران د اټومي وسلو مخه ورسره نیول کېدی شي د 2015 کال لاسلیک شوی تړون دی. تفصیل له احمد شبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن به لخپل شریکانو سره هڅه وکړي چې د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره یو نوی توافقنامې ته لار هواره کړي. مایک پامپیو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل:
On Monday, I unveiled a new direction for the president's Iran strategy.
د دوشنبه پر ورځ ما د ایران د ستراتیژي له یوه نوي مسیره پرده پورته کړه. موږ په بېساري ډول فشارونه د دفاع وزارت له پوځي فشارونو سره همغږه کړه. موږ د ایران د خلکو ملاتړ کوو، خو تر ټولو مهم دا چې د یوه نوي تړون لپاره باید ایران خپل چال چلن بدل کړي. زموږ هر څومره شریکان، همکاران، دوستان او متحدان چې وي، د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي هدف ته د رسیدو لپاره کار ورسره کوو. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو متحد ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې پر ایران به بندیزونه سست کړي او په بدل کې به یې ایران د یورانیم له غني کېدو لاس اخلي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر دې تړون انتقاد کاوه او ویلي چې ایران د دې تړون له روحیې څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ټرمپ د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې واشنگتن له دې تړونه بهر شو، خو د تړون نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون حفظ کړي، سره له دې چې امریکا هڅه کوي چې خپل متحدان راغونډ کړي تر څو د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یوه نوي تړون ته لار پرانیزي. خو د واشنگتن د یوه نږدې متحد جرمني د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې هیواد به له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه بهر نشي. هیکوماس وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د جرمني او اروپا دغه دریځ روښانه کړ.
یو ځل بیا په مخې دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلیږي او څوک چې غواړي ځانونه کاندید کړي دوی دفترونو ته کولای شي ورشي. د اسلامي همکاریو د سازمان رئیس په کندهار کې د سیشن بي د ورځې خونړۍ چاودنه په سختو ټکو وغندله. په دې چاودنه کې 21 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي وو. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محصو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله ونه زغمي.
دا ژوند رنگونه.
زبی الله رشید زایما او خپل کار مشته په درختو تجارت یا کاروبار کو.
رختو نراوړي خرڅوي کنا سبل کار پکې کوي.
او رختو نراوړو مونږ خو بس بیا مونږ نه کان چې د مشران چې دغه رختو نراوړي بیا مونږ ایتوزه بخش کیو چې مونږ ایتوزه کوو په مارکیټ کې خلکو ته ورکو.
لکم زیراوړی دارختونه
دارختونه چې د هند نم راځي مردانه رختونه، د چین نم راځي مردانه، د زنانم او کوریا نم راځي.
ګټم څومره پکې معلومه وی کنه؟
او ال تا خرید ګورو هغه زینه چې راځي بیا د لارې مصرف او هغه هغه نه پسته بیا موږ خپل ګټیا چو بیا بازار ته ور خلکو ته.
مخکې دې نیکان یاد کړل کنه؟ نیکان شاید ځینې خلک ونه پیژني خو ځینې خلک بل دینم سره آشنا وي.
نیکان یا رئیسان هغه څوک دي چې هغه کاروبار دغه خپلې کنه بیا ورته نیکان یا مشران ورته وایي او هغه خلک بیا خپل نیکان نمیږي نیکان ورته ویل کیږي.
تا ته بیا څنګه معاش درکوي کنه؟ د خرڅلاو سلنه ده چې مثال که دومره خرڅ شو دومره سلنه پکې ستا دي؟
نه، زه دلته بیا په معاش کار کوم. ما خپله معاش ته او نور هغه فیصدي سره بیا زه کار نه لرم او خالص مونږ خلکو ته ورکوو. بیا بل ورته لیکو، بیا مونږ سټاک لرو، هغه نه منفي کوو ګزانې څومره چې بیا مونږ پلو ته معاش راکي.
خوشحاله یې له دې کاروبار سره دی؟
هو هم خوشحاله یم، هم مې ورسره سات تیر ده. ښه کاروبار ده، تجارت ښه شی ده.
خواله په څه کې ده؟
خواله که درته وایم، خواله دا هم لري چې یو آزاد کار ده، نه تا سره څوک کار لري، نه دولت تر سره کار لري، نه غیر سره کار لري، خپل شخصي کار ده. نو ځکه سړی به ډېر راحت وي.
نیکان خو به غصې نه کوي؟
نه، ماشاءالله ښه خلک دي، هغه مونږ هم ورسره ښه یو، هغوی هم ښه دي.
داود جون رنگونه په همدې سره د ازادي رادیو دا خبری مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو خبرونه پیلو، د ماښام تر 2 بجو د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار سطر فروخ ته سپارم چې راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست فروخ.
تشکر نوری صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. از هر جایی که با ما هستید